د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې د جلغوزو یا ځنغوزو په اړه خبرې کوو. د جلغوزو په اړه ویل کیږي چې د نړۍ یو تر ټولو قیمتي وچه میوه ده. پخوا به دا قیمتي میوه په نسبتا کمه بیه پاکستان ته په غیر قانوني لارو وړل کېده او له هغه ځایه به د پاکستاني محصول په نوم چین ته صادرېده. خو د جمهوریت په وروستیو کلونو کې د هوایي دهلیزونو له پرانستل کېدو سره په پراخه پیمانه جلغوزه د افغانستان په نوم او نشان چین ته صادره شوه. د افغانستان جلغوزه پر چین سربیره په سعودي، ترکیه، متحده عربي امارات، استرالیا، جرمني، فرانسه او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو کې هم بازار لري. افغانستان په کال کې له 15,000 تر 20,000 ټنه جلغوزه تولیدولی شي، خو عملا د دې نیمایي تولیدوي. تر ټولو ډیره جلغوزه په خوست او پکتیا ولایتونو کې کیږي، خو په نورستان، کونړ، پکتیکا او کاپیسا ولایتونو کې هم د جلغوزې ونشته او کال په کال تولید په زیاتېدو دی. د جلغوزو د ونو پاللو ته په ځانګړي ډول وروسته له دې پام زیات شوی چې په پراخه پیمانه یې بهر ته صادرات پیل او بیې لوړې شوې. اوس په دې برخه کې زرګونه کسان په کار بوخت دي او ډېر شمېر کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول د جلغوزو له حاصله عاید ترلاسه کوي. په دې خپرونې کې به د جلغوزو پر اقتصادي اهمیت لا ډېرې خبرې وکړو. زموږ میلمانه دي د پکتیا پوهنتون استاد چاپیریال ساتنې متخصص مجیب الرحمن عارض، همدارس په خوست کې د جلغوزو د مارکیټ رئیس شاهزاده زاتران، د افغانستان د جلغوزو د سراسري اتحادیې مرستیال نورګل منګل. میلمنو ته هرکلی وایم او لومړی استاد عارض ته ورځم. عارض صاحب، که د جلغوزو په اړه راته ووایاست چې آیا جلغوزه کرل کیشی او که په طبیعي ډول ونشنی کیشی؟
سلامونه چاروان صاحب، تاسو ستاسو تخنیکی همکار او ستاسو د رادیو د تعریف ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم.
سلامات اوسئ.
جلغوزه د افغانستان د ځنګلونو یو طبیعي ونه ده چې په طبیعي ډول د افغانستان سربیره پاکستان، چین او د هند په ځینو برخو کې په طبیعي ډول په ځنګلونو کې راشنه شوې ده یا په طبیعي ډول شتون لري. دا نوه د افغانستان په ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې لکه خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان، کونړ، کاپیسا او ننګرهار کې په طبیعي ډول شتون لري، خو د دو د خپل اقتصادي او ایکولوژیکي ارزښت په درلودلو سره د خلکو پام ځان ته اړولی دی او خوست په دې باندې کار روان دی چې دغه ونه په د باغونو په شکل اهلي شي، یعنی په کرنیزو ځمکو کې هم وکرل شي. خو په طبیعي ډول د نړۍ په سطحه دا ونه په طبیعي جنګلونو کې شتون لري او احیاء فعلا په طبیعي ډول صورت نیسي. په دې معنی چې دا ونه طبیعي راشنه شي.
بله، جلغوزه څه ډول اقلیم یا هوا ته اړتیا لري؟ تاسو ویل چې د افغانستان په جنوبي او جنوب ختیځو ولایتونو کې یا جنوب ختیځو او ختیځو ولایتونو کې کیږي، البته د اخواته هم کدی دوران اخواته وګورو د افغانستان ته چیرمه سیمو کې کیږي.
په مجموع کې د جلغوزي ځنګلونو ټمپریټ یو معتدله سیمو کې شتون لري او دا انتشار ساحه یم نظر د بهر سطح ته توفیر کوي. مثلا په افغانستان په جنوب ختیځو سیمو کې لکه پکتیا، خوست او پکتیکا د بهر سطح نه د 1300 مترو څخه شروع کیږي تر 2300 مترو پورې د طبیعي ځنګلونو یا طبیعي ونې شتون لري. وکولار شو د سطح یا د بهر څخه ارتفاع په لغمان، کونړ او پکتیا ولایتونو کې وګورو، هلته بیا د 1300 نه شروع کیږي، د 2300 نه شروع کیږي تر 2350 پورې. یعنی په مجموع کې د هندوکوش یا حملیا د غرونو په لړۍ کې شتون لري او هلته چې معتدله سیمې دي د بهر د سطحې څخه په 2300 مترو ارتفاع کې په طبیعي ډول په دغو څلورو هیوادونو کې لکه پاکستان، افغانستان، چین او د هند ځینو برخو کې شتون لري.
بله، سبیا هم درزو او د جلغوزي په اړه به ځینې نور معلومات هم تاسو زموږ اوریدونکو ته ورکړئ. اوس به ورشو ښاغلی نورګل منګل ته چې د افغانستان د جلغوزو د سراسري اتحادیې مرستیال دی. منګل صاحب، سوداګر څومره راضي دي د جلغوزو له کاروباره؟
سلامونه تاسو او اوریدونکو ټول ته سلامونه.
سلامت
د جلغوزو سوداګر خو د جلغوزو او د تجارت او د ناراضي دي او دا سګ دوا کال کیږي چې پر سر پر سر په تاوان کې اخته دي او سکل چې کوم دي جو د غوټو د ځنګلونو تجارت چې دي دا مکمل په نقصان کې دي تاوان کې دي غوټو چې کوم مخکلي کوم حاصلې ورکو هغه حاصلې ورنک ډېر کم حاصلې ورکو نو سکل پر خپه دي
بله
خپه په دي چې
حاصلې کم شوې ده
حاصلات کم
ولې دلیل چې ده ولې حاصل کم شوې ده
دلیل خو ادا ده یو خو دا بارانونه واوره به وخت او به موسمه واوره دي به وخت به موسمه بارانونه په نه پکیږي چې هغه به دا ځا طبي ځنګلونه دي کوم وبو او زراعتي نه دي طبي ځنګلونه دي نو خو واخ وبو ته نه رسیږي خو واخ واوره کو نه شي نو دا دي مشکل دي چې ونه شونه
بل او بازار څنګه د سید د خو تصویر چې حاصل کم شوی دی لیکن په خو به چین ته صادرې دي وسم چین ته صادرې شي او نور هیوادونو ته
واو صادرات یې خروان دي صادرات مستقیما چین هیواد ته صادرات شروع دي صادرات کی د اوس روان دي او مصارف یې خرچا یې لګري او څلوړه دو یو ورځي دوبۍ ته دوبۍ نه بیا چنته صادریږي مصارف یې څلوړ دي نور صادرات یې ښه روان دي ښه صحیح روان دي کوم مشکل نه لري کوم خوغه نه لري
منګل صاحب ولې دوبۍ ته ځي ولې مستقیما چین ته نه ځي دلیل څه دی
دلیل خو ادا ده چې مستقیما چین ته پروازونه نه لرو په کوم مستقیما چین ته موږ وړو هغه کارګو به تر غواړي کارګو سلطنه جلغوزی په یو ور تیاروي چې هغه کومله تیاره به بار شي نو هغه سلطنه چې دی په اوس وخت کې جلغوزو حاصلات کم دي نو چې دا برابروي او تر جوړوي هلته وخت نیسي نو وخت په نیولو سره موږ صادرات اوس دوبۍ نه چین ته صادرېږي
درست په ځکنیو لارو مو فکر نه دی کړی چې د ځمکې له لارې صادر کوي
نو ځمکې لارو نه خو تیر کال ترانزیت په تورخم کراچۍ په بندر تلل نو هغه کې یو څه اغشتا ستوز شه یو هغه وخت اوس تیر نسی تقریبا 15 مشتې 40 مشتې 15 په وخت نسی هغه مصارف هم کم دی او وخت ډیر ځای کوي وخت ډیر نسی څنګه تازه جلغوزي دی نه وروتل دی دا ډیر ښه کیفیت لري نو وخت په تیر دوه ساعت کیفیت دی کم ټول د لاس اور کې نو دا د تیارې لا کوم لا هغه تیارې په نه چې وړل کیږي دا مستقیما زر رسیږي کم وخت رسیږي کم وخت کم دي سي
طبعا ډېر مننه سلامت اوسه استاد آرستاس ته د تاسو مخکې اشاره وکړه چې د جلغوزو کوم ځنګلونه چې په افغانستان کې دي یا سیمه کې دي دا په طبیعي ډول ونه پیدا شوې دي او ځنګلونه طبیعي دي آیا انسانم کولای شي چې د جلغوزو ونه کیږدي ځکه اوس خو تجارتي ارزښت ډیر شوی دی او فکر کوم چې ډیر ځمکې مشته ډیر غرونه مشته چې خالی دي او کچرته شنه کېدای شي حالته کې شودل شي
مننه سروان صاحب لکه ما چې مخکې هم سره وکړه جلغوزه یو خورا با ارزښت ځنګلي ونه ده د افغانستان په محلي اقتصاد او ملي اقتصاد کې خورا زیات ارزښت لري په همدې اساس په تیرو څو کلونو کې دا جلغوزه د تور طلا حیثیت پیدا کړی د تور طلا نوم یې وګرځوه خو له بده مرغه د دغو کلیوالو قول کو وریوز یا د حد نه زیاته استفاده د دې سبب شوې ده چې دا نوه د انقراض خطر سره مخامخ ده یعنی دا نوه په ټول آسیایي هیوادونو کې چې په طبیعي ډول شتون لري د زیاته یا د حد نه زیاته استفاده یا د تخمونو د حد نه زیاته راټولولو په اساس باندې د انقراض خطر سره مخامخ ده چې کېدای شي په څو کلونو راتلونکو کلونو کې محو شي نو په همدې اساس هند چین او پاکستان کې هڅه روان دي چې دا په محلي شکل په کوریو کې تخمونه وکړي او د دوه محلي باغونه جوړ کړي ځکه چې په طبي احیا په طبي محل دی بده باش یا هابیتات یا اوسېدو په ځای کې مختلف ستونزې مختلف مشکلات را منځته شي وي چې نشي کولای هغه طبي احیا یا طبي نوی نیالګي راش نشي نو په همدې اساس امکان دې شته پکتیا په هنتون مخفله په دې باندې چې نه کړی د څنګه کولای شو دغه
ځنګلي ونه په با اهلی ونه باندې او په باغونو یا کرنیز زمکه کې وکړو د هغو پرې جوړې کړو او بل اخره د دغو ونې په ساتنه کې خپل رول او خپل وظیفه ادا کړو. نو د دې لپاره موږ د پکتیا په سطحه کوریاداران په دې هڅه کې دي چې د تخمونه په کرنیز زمکه کې وکړي، د تخم د توګېدنه یا شنه کېدو څخه وروسته خپل ځنګل ته انتقال کړي، او کېدای شي د نویو ټکنالوژۍ یا د نویو کیمیاوي موادو په استفاده سره یې جرمنیشن یا توګېدنه زیاته کړي، ځکه په طبیعي ډول دا جلغوزه توګېدنې فیصدي یې ډېره کمه ده. نو د مختلفو میتودونو کړنلارو باندې کار روان دی په علمی توګه باندې، ترڅو دغه ونه د هغو طبیعي حبیتات څخه انتقال کړي مصنوعي یا باغونو ته، او د باغونه ترې جوړ کړي، او ترڅو د یوې خانه حاصل زیات شي، د بلې خانه ساتنه او تربیه په آسانۍ او په ښه طریقه ترسره شي، او بالاخره وکولی شو چې دغه با ارزښته ونه د انقراض مخه ونیسو او یې ساتلی شو.
بله، تاسو ویل چې هڅه روانه ده، لیکن عملا تر اوسه پورې په دې برخه کې کار نه دی شوی.
بالکل، ستونزه د افغانستان د ځنګلونو ستونزه ده چې دلته د دوه ځنګلونو د مدیریت ستونزه شتون لري. یعنی په مجموع کې د افغانستان د ځنګلونو د قانون په اساس ځنګلونه چې دي ملي شتمني ده، ولیکن اوس یې کلیوال خلک د خپل شخصي شتمني ګڼي. دوی طبیعي ځنګلونه د جلغوزیو ځنګلونه په قوم او په کلي او په قریه او حتی په کورنیو باندې تقسیم کړي دي، د دوی نه د حد نه زیاته استفاده کوي. د دولت هغه قوانین او اصول په پام کې نه نیسي، نو په همدې اساس دولت هم په تیرو کلونو کې هڅه روانه کړې وه محلي قریادارانو ته یې سبسایډي یا کومکونه ورکول تر څو د جلغوزیو قریې جوړې کړه او د دغو ونې په دوباره احیا یا بیا رغونه کې خپل رول ادا کړه، ولیکن تر اوسه پورې قابل لمس نتایج نه دي ترلاسه کړي، ځکه چې ستونزه شتون لري د طبیعي احیا په اړوند، د دوی د ټوکېدنې په اړوند. نو په همدې اساس باندې د موږ پیشنهاد ده د دولت ته تر څو انجوګانو ته په دو باره کې نوي تحقیقات او څېړنو په مټ باندې د دغو جلغزو دوباره احیا یا رغونه باندې کار وشي، قوریې ایجاد شي، او هم په طبیعي محیط یا په طبیعي چاپېریال کې حضور هغه عوامل چې د دغې ونې د احیا یا طبیعي بیا رغیدنې مخه نیسي هغه عوامل کنټرول او له منځه یوسي. خو تر اوسه پورې هغه کومې هڅې چې روانې وي هغو نتیجه په دې ورنه کړه چې یو په وروستي بدلونونه په هېواد کې او بل نامناسب اقتصادي وضعیت د خلکو په دغو ونه باندې فشار زیات کړی دی. خلک د خپلو ورځنیو اقتصادي ستونزو د راپکولو دپاره کوم تخمونه چې راټولوي د دوباره کرنې په ځای هغه پلوري تر څو خپل ستونزې ورباندې حل کړي. یعنی خلک د خپلو ستونزو د حلولو په خاطر باندې نه غواړي چې د دوی دوباره احیا باندې کار وشي یا امکانات ورته ندي مساعد. نو دولت جمع انجوګانې او مؤسسات په دې اړوند باید سرمایه گذاري وکړي، خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، تر څو خلک بیرته په دغو دوباره احیا یا بیا رغونه کې هم سهم واخلي او هم د دوی لپاره د عاید منبع وګرځي، او د بلې خوانه په طبیعي ځنګلونه هم ساتلي وي او هم په پراختیا ورکړي وي او هم تولید زیات کړی وي.
بله، ډیره زیاته مننه کور ودان استاد عارض. زموږ درېم میلمه شهزاده زادران په خوست کې د جلغوزو د مارکیټ رئیس هم وسله سټوډیو سره وصل شوی دی. زادران صاحب، تاسو ته مرکلی وایم که په پیل کې تاسو ووایئ چې په مارکیټ کې څنګه دی جلغوزو کاروبار، څنګه دی خلک سوداګر راضی دي او کنه؟
هغه سخ کال خو د جلغوزو مارکیټ کې ګډونه حاصل ډیر زیات کام ورکړی دی، ځکه په سله کې کله شي لاس فیصد اصلي ور کړی وي. زن غوزه دا کوم هغه چې دی غوټه چون سي زن غرو ایز دا غوټه نیولې نه دي، او زن چې به غوټه نیولې دي زن غوزه دا هغه چې دی میواچ دا کامر راوځي. څه حال دی مارکټو دی زن غوزه ماغه بازار زیات خراب دی، ځکه دی غرو دی ځنګلونه زن غوزه ډیر کم راغلی دی. سلو کې نه دی پروسا کال په پرتله
ستاسو په نظر ورختونه کم ول په دې خاطر او که ورختونه بی وخت وو؟
دا سوا چې یو خو موږ مشکل دا غلرو چې د هوا حالات خو نشي ښه کوي، چې د بارانو دی هغه سره کنه یې څوک هغه برانونه واورم هم وشو خو موږ غټ مشکل بدبختانه دا غدي چې موږ په افغانستان کې د زنغوزی متخصص هیڅ لرونه نه څوک پوهیږي غوټه ونسي ځنګل ډېر زیات دی خو هغه مکمل چې کال پر تیریږي ټول ختم شي یا سری شي یا مراز وي یا شاوکي امکان دغه هم لري چې اوس هره ونه هر بوټی که فکر دی وي یو مرض لري یغه دپاره دوایي شته شی شته خو دغه ته هېڅ هغه نه ده شوی چې یا دا څه وجه لري چې دغه غوټه توی شي د زنغوزای توی شي ارکانوي ځنګلاتو مېوا نیولې وي خو داسې په شپږو میاشتو غوټه چې ونسي توی شي نه دا مشکلات د هوا حالات سره دي
مراد صاحب هم لري ډیره مننه سلامت اوسې زادران صاحب لمر سره د پوهنتون استاد ښاغلی مجیب الرحمن عارض هم شته لدوی نه په پښتنه وکړو چې د مرزونو په برخه کې څه فکر کوي څه آفتونه څه مرزونه لري جلغوزونه ونی لکه څنګه چې زادران صاحب ویل چې حاصل سش کال کم شوی دی امکان لري چې د مرز علت وي عارض صاحب
مننه سروان صاحب بعد مرغه په افغانستان کې د جلغوزي ولې اوس یو مشکل سره مخامخ شوې دي چې هغه سالبری ده سالبری په دې معنی چې د یو کال حاصل نظر بل کال تفراز یا توپیر لري دا توپیر کولای شي مختلف عوامل ولري یو د دوه عوامل څخه دغه اقلیمی بدلونونه دي په مناسب وخت کې اورښت په مناسب وخت کې واوره یا شدید بادونه دا هم د دې سبب ګرځي چې د دوه ونې هغه ګرده افشانه یا د ګرده انتقال پروسه زیانمنه کړي لبل خو د غوزه د تشکیل په وخت کې ځینې امراض قارچی امراض د سبب ګرځي چې د تخم تشکیل لمنځه یوسي یا د هغه د خند او زنګ سره مخامخ کړي لبل خو نه بعضی وخت دوی اشاره وکړي چې د شپږو اوو میاشتو نه وروسته بعضی غوزه په خپل تویږي یا د ونې سفرالوی علتی هم مختلف قارچی امراض دي خو د دوه قارچی امراض د مشخص تشخیص درملنې او کنټرول لپاره یو مشخص سروې ته ضرورت دی ترڅو سیمپل یا نمونه راټول شي په لابراتوار کې مرض تشخیص او د تشخیص نه وروسته د هغو د کنټرول مناسب حل لاره پیدا شي چې له بده مرغه دغه کار تر اوسه په افغانستان کې نه دی شوی یوه ستونزه دوهمه ستونزه د حاصل نه وروسته چې دوی کوم جلغوزی د غوزو څخه وباسي جمع کوي ټولوي په هغه وخت کې هم د دو جلغوزو کې رطوبت یا د اوبو اندازه زیاته وي نو مختلف قارچی امراض په هغه باندې حمله کوي لایوي فاینانس د هغو د تخمر یا د هغو د کیفیت خرابېدو یا ورسېدو سبب ګرځي نو په همدې اساس د کرنې وزارت باید په دې اړوند خلکو ته ترنینګ ورکړي لارښوونه وکړي چې کوم امراض د دې سبب ګرځي چې کوم کړنلارو په واسطه کولای شو د غوزې د تشکیل د غوزې د نمویي پاسل په شروع او د هغو په پای کې د امراض مخنیوي وکړو او د هغو اصل نه وروسته کوم عوامل قارچي امراض دي چې د دوه غوزو د فساد یا خرابېدو لامل ګرځي د مختلف قارچي امراض دي خو د دوه قارچي امراض مشخص تشخیص درملنه او د هغو د کنټرول لپاره د لارو چارو سنجول دي تر اړتیا لري چې یو مشخص سروې ترسره شي او د دو عاملین قارچی امراض زیات مختلف قارچی امراض دي د هغو د تشخیص لپاره باید لومړی تشخیص شي بیا د هاکینو یا ځنګلدارانو ته د هغو د کنټرول لارو چارو وکړل شي که هغه کیمیاوي کنټرول وي او هغه فزیکی او نور کنټرول مختلف طریقې شته لري
ډیر زیاته مننه کور ودان منګل صاحب د سیموي هم اوریدل دي چې وای دا خلک چې جلغوزي ورسی شي په ډیر بیرحمی شکوي د سې شکل شکوي چې څنګه ورسره مچی شي او هغه برخه وحلکیږي چې الته میوه کی شي په دې اړه څه وایست
روان صاحب تاسو په جواب جلغوزي چې دی اوس قیمتونه پیدا کړی ارزښت پیدا کړی دا نړیوال بازار پیدا کړی د جنگلونو خواندان چې په تجار باندې جنگل خرڅوي یا مزدوران ورته نشي یو باندې په کلاک ټینګار کوي چې جلغوزي د راتلونکي کال سیزن غوته تیارې پکې نیولې وي تیارې کیوي ګولې کړې وي
نو دا ټینګار سره ورته وایي چې کله تلونکي کال غوټه دې ماته کړې خراب دې کړې نو هغه ذمہوار یې ورته دي نو ډېر خبرې په دمان کې کاغذونه سره لیکلې کل سره کوي چې تر تلونکي څنګه بې رحمانه بې ځایه ماتول او دا بشنه کلکه ډاډه وکړه بیا هم ماتیږي ماتیږي ولې ځکه چې داسې یو عصري وسایل دې لپاره نه دي جوړ شوي چې هغه دې راتلونکي وا کال غوټه پکې خراب نه شي چې ماته نه شي راتوی نه شي خامخا تویږي راتویدن پکستان اصلي وسایل نه لري کله ډېر احتیاط سره کوي اوس ډېر احتیاط سره کوي ځنګلونو خواندان چې د ځنګلونو کاروباریان چې دي هم دې جلغوزو د ځنګلونو نه د دې ډوډۍ وارته د کور په څنګه ستونزې چې دي د ځنګلونو نه دي را پکوي د نه ټول ضرورتونه یې دې نه پوره کوي او لکه سکال اوس دا خلک چې دي دا یو کال نه بل کال سیزنه پوره دي همدې جلغوزو دپاره ناست دي چې موږ جلغوزي د غوټې دي راتویږي ګګوري کسې او بیا هم سکال یې غوټې ونه کړې لکه رانور زدران صاحب چې وویې استاد صاحب چې وویې نو غوټې چې دي تیر کال نورو کالو په نسبت تیر کال د نورو کالو په نسبت څه اندازه کمې شوې دي لکه غوټه یوه غوزه چې دوه مخکې د دېرش دانې څلوېښت دانې پنځوس دانې یوه غوټه کې شپېته اویا دانې جلغوزي پکې وه نو تېر د دریم کال نه تېر کال کم و تېر کال نه سه کال بیا په غوټه کې جلغوزي دانه پکې کمه شوې ده نو علت یې به لکه استاد چې دا د هغې لپاره د مناسب واخ مناسب دواګانې نو دې لپاره باید روغ هغه وشي څاروي وشي چې دا علتونه چې دي معلوم شي ولې کمېږي یو کال نه بل کال ته په غوټه کې دانه کمې غوټه پوره رسېدلې غوټه پوره مکمله وي او دانه پکې کمه شي دا
منګل صاحب تاسو د جلغوزو د سراسري اتحادیې مرستیال یاست تاسو اتحادیه په دې برخه کې څه کوي خصوصا د مرزونو په برخه کې آیا تاسو تللي یاست دا ځنګلونه مو کتلې دي ونې مو معاینه کړې دي څوک مو راستولې دي یا د کرنې متخصصان یا نور خلک مالته بولې دي چې ولې حاصل کم شوی دی ولې د تیرو کلونو په پرتله کال په کال حاصل کمی شي
نو په دې برخه خو موږ د خلکو لپاره بار بار موږ دا ویل کړی دی او ته ویل مې دي اوس دا د جلغوزو مارکیټونو ته دا د ځنګلونو خواندان مکمل راځي او تجار راځي د هغه په غرونو کې چې غوټې اخلي دا خلک راځي چې تاسو دا د غوټې راټولېده نو شو کول فقط پنځه اتلس میاشت اوولس میاشتو کې غوټه رسېږي پنځه ورځې چې مخکې وشو کوي هغه جلغوزي مغز یې پوره نه وي کمبوتای کوي نو موږ دا ډېر بار بار دا کوشش کوي چې تاسو دا وکړي نو د په دې باره کې موږ د مساتو سره غېدلې یو خبرې مو سره پکړې دي چې باید دې لاتونه او څه معلوم کې خو سپوره د کار نه ده بسو چې کار پسو چې مناسب کار پسو وي چې یا یې لات معلوم کې یار دې لپاره خلکو ته یو خپ هوا ورکی خارو زنه ورکی نو ځنګلونه چې دې ځنګلونه خو دغه په تیر و تیر ګډوډې په وخت کې په دا وختونو کې بیرحمنه او حل شوی دي باید دې لپاره کورې جوړول او بیرته بیا هو د ورکول ځنګلونو ته دا شی باندې مکمل پات دي کار نه ده بسو وای کار کوشي هغه ځنګلونه هغه منته کې چې په پوها په هغه کې اس سی وی دی په یو کوز جوړ غوځي کې شوی دی ولې پښنې شوی دی د یا کټه شوی دی ولې شوی دی هغه ځنګلونه هغه مناسب به منته کې دی مناسب ځایونه دي هغه کبیر ته ودا ورکړل شي دا چې وزارت زراعت نه موږ د غوښتنه ده مختلف کړي دوی چې بیرته بیا موږ ته د ځنګلونه د خلکو لپاره به یو کار ورته پیدا شي او د خلکو د پرتل کې دې نه بروزي پیدا کې صادرات ډېر شي جلغوزي ډېر شي اونې د ایسا وایره کار نه ده پرسه اوس په دا کار نه ده او تاسو وایي هغه کار او کار او ته ویل شي هیڅ کار نه ده او تاسو وایي دې څنګه ته او ژوند ده
بله ډېر مننه سلامات اوسئ ځاتران صاحب دا نن ما یو ویډیو دی سپیری ولسوالۍ کتل چې ځنګلونه دي په غرونو کې د جلغوزو اما ډېر خالي ځنګلونه وو چې فاصلې دي ونو ترمنځ ډېرې زیاتې وي یعنی ډېر امکان شته چې څو برابر دا ونې زیاتې شي مخکې استاد ویل چې دا امکان شته چې انسان په خپل بوټۍ وروزي او ونې کېږدي وس خو تاسو دغه ونی او د ځنګلونو د خلکو مربوط دي او مخکې یادونه وشو چې خلک وس توجه هم ورته کوي د پخوا غونډې نه ده ځکه چې د لدی درکه ډیرو خلکو ته روزي پلاس ورزي ډیرو خلکو کاروبار ورسره تړلې دي نو دا خلک ولې له پوهنتون سره له اړوندو ادارو سره کار نه کوي په ګډه ونی نه ګدي کو ارڅمره ونی زیات کیږي ام دومره به دي د خلکو هغه خلک چې د ځنګلونو په واک کې دي دغه عاید ورسره ډیر شي
دی هغه په مورید زه یو خبره وکم لکه استاد چې د کومونه ځنګلونو دی شخصي ملکیت کړی دي تیموګ د ډیر وخت د پلارو او د نیکونو وخت نه د ځنګلونو دغه د کومونه او د کومونه خلک او د ولسونو ساتي ځکه حکومت په دا باندې نه رسیږي چې په هر ځنګل کې دغه وي اربګي کګر سي چې څوک ونه ونه وهي بل شی ونه وهي ته توان ورته ونه رسیږي دا خو یو مشاغه دی دویم خبره دغه ده چې کوم ځای کې چې د زنغوزای ده هغه ولسوالۍ کې چې زنغوزای کېږي په هغه ولسوالۍ کې هیڅ مکه شتون نه لري د کارنې زراعت مکه نشته خلک دې غرونه استفاده کوي دویم د کارل دوپاره مخکې 15 کاله شپږ کاله مخکې دلته خوس ولایت یو مسره غلی و یغه په دغه اوسپیره ولسوالۍ دوه منډه ولسوالۍ کلاندر ولسوالۍ داسې په بیلو بیلو ولسوالۍ کې زنغوزی ورکړه او دغه کاغې جوړ کچې وای کړي خو ما مخکې ته وځ په افغانستان کې دا ساغه نشته چې متخصص ولري چې دا سره کم کولای کیږي خلکو په خلطو کې وکړل په خپل زراعتي ځمکې کې کې خو کله چې د انتقالي ورک غروته او پاس په توګه دا ونه وچا شو که چې کدا سو شي البته یو مخ سره مشوره شوی وای چې دا غچې دا تقریبا جوړ کړي دغه سپغره کې زنغوزای وچوي چې دا ونه دلته وشي ځکه دا بوټي چې خوځيږي یا غرته ته انتقالوي یا واغه وخت نه معیار شوی دا بیا واپس وچیږي او ګومان کوم ډېر ونه لکه شوی او زنغوزی وکړل خو واپس چې کوم غروته انتقال شو په غرو کې دا واپس هغه شو وچو کچره کدا سو وشي مخ کار کوو خو بس د حکومتوي بدلو دو سره دا کار په ټپه ودرېد کچره کوم ماده ته وای چې دا هغه خلک راشي چې په پویږي چې دا سره کوم وکړل شي ځنګلونه خو خبره په دغه څلويخت کاله جنگ کې عمر راځي د بمبارونو چوه شو اکثر ځنګلات وسو او ماینونه کې دي شایب کې دا والي شوی دي دا مشکلات شته په افغانستان کې د ځنګلو ځکه دا ځنګلونه دي قرونه دي په دا کې دا مشکلات شته خو دې هغه لپاره دي د شنه کولو لپاره او بیا کار کولو لپاره دا دایمي کار نه دی شوی چې سړی دا فکر وکړي یا لیندي چې خلک ورته تیار دي چې څوک یې غاخ کوي کوریې جوړ کړي یا شای جوړ کړي خو د هغه مؤسسه طرفه یا دولت طرفه داس کار نه دی شوی چې دا بیا شروع
بله ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري په دې پروګرام کې د جلغوزو په اړه خبرې کوو زموږ میلمانه دي د چاپریل ساتنې متخصص د پکتیا پوهنتون استاد مجیب الرحمن عارض په خصوص کې د جلغوزو د مارکیټ رئیس شاهزاده زادران د افغانستان د جلغوزو د سراسري اتحادیه مرستیال نورګل منګل
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلورويشت ساعته
وربشو استاد په څومره وخت کې د جلغوزي ونه په حاصل راځي فکر کوم چې ډیر وخت واړي.
بالکل سروان صاحب د کرلو څخه ورسته دا ونه تر حاصل پورې تقریبا شل کلونه وخت نیسي یعنی د شل کلونه ورسته دا ونه حاصل ته برابرۍ چې حاصل وکا
او به عمر څومره دی او عمر یې څومره دی
عمر یې تقریبا تر سلو کلونو پورې هم رسیږي.
درست ډیره مننه. نو لدې معلومیږي چې د جلغوزي ونې ته باید ډیر صبر وشي شاید یو دلیل به مداوي چې د خلک ډیره توجه نه کوي چې نوې ونه وکړي یا تر اوسه پرې پانتونونو هم په دې برخه کې کم کار کړی دی.
بالکل ستونزې دا ده چې سروان صاحب د جلغوزي د ونې هغه طبیعي احیا کچېرې په طبیعي توګه صورت ونیسي هغه ډېره موافقه او په کمو مصارفو سره ترسره کیږي. په دې معنی چې په طبیعي توګه د ونې څخه تخم را تویږي، په طبیعي توګه د خاوره لاندې کی ځنګل، هغه خاوره، هغه موسیط، هغه استپا، هغه اقلیمي شرایط ټول ورته مساعد دي، په طبیعي توګه دا راشن کی او په تدریجي توګه په ونه باندې بدلی او په دې توګه زړې ونې د نوې ونې د زړو ونې ځای نیسي. ولې بعد مرغه په افغانستان کې دغه طبیعي احیا اوس مختل شوې ده، یا خلکو د نامناسب استفاده په اساس باندې طبیعي احیا اوس بیخي صفر او په نشت باندې حساب ده. نو په همدې اساس اوس په نړیواله کچه یا په نورو هیوادونو کې چې جلغوزي شتون لري، هڅه روانه ده چې په مصنوعي توګه یې احیا کړو د ځنګلونه، په دې معنا چې جلغوزیو تخمونه راوړي په کرنیزو ځمکو کې وکري ترشنه کېدو او په نیالګي باندې تر بدلېدو وروسته یې انتقال کړي ساحې ته. خو د زدرام صاحب د خبرې په تایید باندې چې د دو کار نتیجه تقریبا 15% ده، یعنی کوم تخمونه چې موږ کرو که 100% راشنه شي بیرته ساحې ته چې موږ انتقالي وو، تقریبا 15% پورې هغه ژوندې پاتې کیږي چې د زیات ضایعات لري، چې په دو اړوند هم څېړنو ته ضرورت دی تر څو څېړنې وشي د دو عامل پیدا کړل شي چې ولې د کار دغه کمه احیا یا دغه ضایعاتي ولې دومره زیات دي. دوهمه دا په نړیواله کچه په پایښت لرونکي مدیریت کې کرنیزو جنګلاتو په پایښت لرونکي مدیریت کې درې مهم کړنلارې دي چې هغه له بده مرغه په افغانستان کې وهم نه عملي کیږي. نو د ما د منګل صاحب څخه او د زدران صاحب څخه غوښتنه دا ده چې تر څو د کلیوالو خلکو سره یو تفاهم ته ورسیږي، تر څو د دغو درېو کړنلارو څخه یوه کړنلاره انتخاب کړل شي، تر څو په طبیعي توګه دغه جنګلونه احیا شي او د هغو هغه اضافي مصارف یا چې په کرنیزو ځمکو کې مصارف راځي د هغو نه هم مخنیوی شي، په کمو مصارفو باندې په کم وخت کې موږ کولی شو طبیعي ځنګلونو احیا یو څه لوړه کړو. هغه دا ده چې موږ تاسو په پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې تقریبا 100,000 کورنیو ژوند په دغو ځنګلونو پورې تړلی دی. دوی د خپل ژوند د پرمخ بیولو لپاره د ونو څخه په زیاته اندازه وزه راټولوي، او دغه راټولولو طریقه هم لکه زدران صاحب چې وویل مناسب وخت کې نه ده، د مناسب وسایل دوی شتون نه لري، او له بلې خوا ځنګل دی، توپوګرافي ستونزې شتون لري. نو دوی د ځوانو نیالګیو د پښو لاندې کولو، د هغو د تخریب او د ونو د شاخونو د ماتېدو سبب ګرځي. راځم هغه درې کړنلارې چې دغه ستونزه ورسال کی، هغه دا دي چې دوی د ځنګل په څو برخو باندې وویشي. په دې معنی چې 10 هکتار ځنګل دی، دغه 10 هکتار د دې په دریو کلونو کې داسې هغه کو چې مثلا د دریو هکتارونه د یو کال، دریو جربونه د یو کال حاصل ټول کو، د دریو نو دوه د استراحت دورې ته پرېږدي، یعنی تخمونه چې په طبیعي ډول راتوي شي ته خاوره لاندې شي په نوې نیالګي باندې بدل شي. دا طریقه ده چې مثلا موږ تاسو څو ونې په یو ځنګل کې پرېږدو چې په طبیعي ډول تخم یې شین شي، راتوی شي، یعنی غوزی کې پرېږدو چې تر څو یې تخم په طبیعي ډول راتوی شي او په نوې نیالګي باندې بدل شي، د څو ونو پرېږدل یوه دا طریقه ده. بل دا طریقه ده چې موږ په یوه ونه کې یو څو غوزی پرېږدو تر څو هغه طبیعي احیا د لپاره تخم راتوی شي، بیرته تخاور لاندې شي او په نوې نیالګي باندې بدل شي. خو له بده مرغه د دې مدرو پالیسۍ یا درو ستراتیژۍ نه یوه هم په افغانستان کې نه عملي کیږي. یعنی ملا موږ ځنګل په څو برخو باندې وشلای دي چې دا یوه برخه د ریجنریشن یا د دوباره احیا د لپاره باید وساتل شي، طبیعي ډول د ټولو ونو نه تخم راتوی شي او په نوې نیالګي باندې بدل شي. دا کار هم نه کوي. په یو ځنګل کې یو څو ونه هم نه پرېږدي چې یو په لاسو ونه کې ونه پرېږدو چې د طبیعي احیا لپاره وساتل شي، او نه داسې هم کوو چې د ونه په لوړو استفاوتو کې او په لوړو خوخونو کې یو څو غوزی پرېږدو تر څو هغه په طبیعي ډول تخم راتوی شي او په نوې نیالګي باندې بدل شي. نو دغه د حد نه استفاده د دې سبب شوې ده چې د دغو طبیعي احیا د خط او ځنګ سره مخامخ شي.
بله، ډېره مننه. سلامت اوسې ځدران صاحب. دا وایي چې له پکتیا او پکتیکا او خوست پرته د افغانستان په نورو ولایتونو کې ما قسم اشاره وکړه چې په نورستان کې مکی شي، کونړ کې هم کېدای شي، او په کاپیسا کې هم. آیا په دې اندازه زړغوزه کیږي چې هغه تاسو واخلې او صادرې کړئ؟
او دا د خوست پکتیا، خوست نه د پکتیا پکتیکا او خوست نه علاوه د جلال آباد ولایت کې په دولت حکومت سره دی په دا کشته لکه د وزیر تنگای په نام سره یو ځای دی کې په دا کښته، لغمان کښته، کونړ کښته، د کابل په سروبي کښته، دغه طرف ته د کاپیسا په غرونو د تګاو طرف ته شته، زیات زنغوزای ملاوزی د سمه ده چې صرف کم ده دغه طرف ته زنغوزای شته دغه ولسوالۍ
یعنې په دې اندازه شته چې هغه اوس راټولیږي او پروسس کیږي او خارج ته صادریږي
او زیات تر اوځي د خوست پکتیکا او د پکتیا په نسبت لکه شپته کې شپته فیصده یا اویا فیصده د دغه منطقې ده او څلوېښت فیصده یا دېرش فیصده د هغه طرف ته
درست سلامت اوسې او منګل صاحب تاسو مخکې په دې د صادراتو په اړه خبرې کولې او مو ویل چې د دوبۍ له لارې چین ته صادری شي په خو به حکومت و سبسیډي ورکول هغه هوایي دهلیزونه جوړ شوي ول آیا وسم حکومت دغه کوم امتیاز ورکوي د جلغوزو د صادراتو لپاره
روان صاحب په 2013 کال کې هوایي دهلیزونه خلاص شو چې رسمي ته پوښتنه وشوه د چین سره صادرات شروع شول چې هغو کې 50% تشریدي ورکول کېده 50% تجارت ورکول صادر کوونکو ورکول چې دا ډېر یو ګټوره ډېره ښه خبره وه خلکو نه کوم بوج نه وه په تجارو بوج نه وه په ځنګلونو والا بوج نه وه اوس خو مکمل هر څه چې دي دا تجاری ورکوي تجار نه دا جلغوزي
منګل صاحب تاسو ویل چې اوس صادری شي او له 2013 کال نه وروسته دغه هوایي دهلیزونه پیل شول اما تر دې مخکې به ډېره جلغوزه ستاسو د ولایتونو د درو ولایتونو د لوی پکتیا دا به پاکستان ته په غیر قانوني لارو تله او له هغه ځای نه به چین ته صادرېده آیا اوس هم له غیر قانوني لارو اخوا ته اوړي
نه نه اوس اوختل نشته اوس په کلکه باندې دا او د اتحادیې او د تجارو دا کوشش و دی هلې ځلې وې په دې باندې د صادراتو باندې د لاس دولس کاله خواري شوی ده مصارف شوي دي موږ اتحادیې لخوا نه د خلکو نه خور لخوا نه چې موږ صادرات رسمي موږ رسمیت د هغه د چین سره د توافقنامه نه وه شوې چې موږ صادرات دوی ته پیل کړو دوی د افغانستان په نوم جلغوزي نه پېژندل 2013 کال نه دوی سره توافقنامه چې وشوه رسمي چین ته صادر شول بیا کم پاکستان ته په د غیر قانوني لارو اوښتل بیا مکمل بند شو داسې بند شو د جمهوریت په وخت کې داسې اعلان وشو چې جلغوزي کا غیر قانوني ګیر شول هغه بالکل هغه ضبط کړي دلته بیا حکومت تجارت او واپس ورکول لیکن هغه ضبط اوس وخت کې دا عبارت په وخت کې په مکمله معنا باندې مکمل دومره جلغوزي
سلامت اوسئ ځاتران صاحب له چین پرته نورو کومو هیوادونو ته جلغوزه صادری شي
د چین پرته غټ بازار خو په چین کې راځي ځکه ټول زیات زنغوزای چین ته ځي نور لکه هغه ته دوبۍ ته سعودیا ته یا دغه وطن ته ځي اروپا ته دا سموږ هغه نه لرو لاره دا نه لرو ځکه چین ته چې موږ لرو موږ دې هغه نه دا هغه ته چې وایي اروپا کې موږ ته داسې بازارونه وګوري داسې په یو ویزي جوړې کړو اوس لکه چین ته دې موږ تجارانو ویزي خلاصې دي ځکه د چین ته موږ ډیر مال صادرو الته وزیر کوي او زه اروپا ته نو د موږ د زنغوزیو تجارانو کچره کوي زه خلاص شي بیا موږ آزاد بازار ورته وخت شو چې ته وګورې ګوګل هغه کو مشکلات موږ کدا غوښته چې اروپا ته صادرېږي خو د چین د لار نه صادرېږي یا د دوبۍ د لار نه صادرېږي رسن د افغانستان نه تر اوسه پورې داسې زیات مال نه دی لکه داس خو ځي کم لکه هندوستان ته ځي د افغانستان صادریږي هندوستان ته اروپا ته ځي خو د دوبۍ یا د چین د لار نه ځي
درست ډېره زیاته مننه اوس یو اوریدونکی لرو وګورئ چې دوی څه وایي ځان راو پیژنې آزادي رادیو
سلام علیکم احمدی نمر خل میدان کار نو
مهرباني کوي احمدی صاحب
وروره دې جلغوزه پر اړه باندې تاسو پښتنه کوله د کبازو دوستانو چې ویلې افغانستان کې په پکتیا کې پکتیکا کې په خوست کې هم دا رنگ دی شرقي کې لکه جلال آباد او کونړ او فرزندان ورستان په دې د جلغوزي کې څه تر اندازې څنګه معلومات ترون او صادرات په مورد کې ما د دوستانو نو وریدل وقت د چین لاره دی دا صادرات کیږي د 2013 کال نه په دې خواته دا په رسمي ډول چې صدرات کېږي معلومات ترو دغه ممالکو ته او نور نو بعضې نورو ملکونو ته کې ځي نو دا به د چین له لارې ځي مستقیما یعنی د افغانستان د لارې نه صادرات
درسته بله ډېره مننه سلامت اوسئ احمدي صاحب کور ودن ور به شو استاد عارض د جلغوزې یوه ونه څومره حاصل ورکوي البته په متوسط ډول چې مرض هم نه وي وهلې لکه دا سږ کال چې وضع ښه نه وه داسې کال نه وي عادي کال وي
مننه سروان صاحب د جلغوزي د حاصل اندازه لکه ما چې مخکې هم یادونه وکړه د یوه کال نه تر بل کال پورې توپیر کوي دا په مختلفو ارتباطاتو کې توپیر کوي او حتی د جلغوزي د عمر پورې توپیر کوي یعنی کله شل کلنۍ باندې دا ونه په حاصل باندې رسي حاصل یو په لومړیو کې خورا کم او په تدریجي توګه یې حاصل زیاتېږي حتی دغه د غوزو دا بیا هم په اقلیمي عواملو پورې اړه لري په داخل د غوزې په سایز یا جسامت پورې اړه لري چې څومره د غوزې سایز یا جسامت یا اندازه زیاته وي په هم اندازه په داخل د غوزو کې د تخمونو تعداد زیات وي په هر اندازه چې غوزه زیاته وي په داخل د غوزه کې بیا د تخمونو سایز یا اندازه هم ورسره زیاتوالی کوي خو مجموع کې په افغانستان کې د جلغوزي په پی واحد یا په پی ونه باندې د حاصل اندازه نظر نورو هیوادونو ته کمه ده خو کیفیت د نظر هغه زیاته ده خو بیا هم داسې مشخص سروي یا مشخص معلومات چې موږ وکولای شو دی ونه حاصل نظر سین نظر ارتفاع نظر اقلیمي شرایطو ته وټاکو داسې بیتا تر اوسه شتون نه لري نو موږ نشو ویلای چې داسې مشخص تعداد البته ما مخکې هم یادونه وکړه چې د جلغوزي د ونه عمر د هغو تجسامات اقلیمي عواملو په ارتفاع په دوه مختلفو عواملو پورې اړه لري
بله ډېره مننه استاد لکه نورې ونې چې پیوندي شي آیا د جلغوزي ونه هم پیوند کېدای شي د دې لپاره چې لا ډېر حاصل ورکړي
د مننه چروان سره مشکل دا دی چې جلغوزه موږ د تخنیکي نه بحث تک ولاړ شو هغه نو هارډوډ سخت لرګی دی نه دا د ریښې د تولید یا د قلمې په واسطه د تکثیر وړتیا نه لري له بده مرغه نشو کولای موږ تاسو هغه پیوند کو یا اصلاح کو نو یوازنۍ طریقه چې موږ تاسو کولای شو حاصل زیات کو هغه مثلا جنټیکی یا د بایو ټیکنالوژي د ټیکنالوژي نه استفاده کول دي تاسو مثلا موږ تاسو کولای شو د حاصل زیات کو او هغه مثلا په اهلی ونو یا په کرنیزو ساحو کې وڅېړو هغه ته مثلا په کافي اندازه او په کافي اندازه کیمیاوي سره او دوار کو ترڅو یې حاصل زیات شي خو په طبيعي توګه چې په ځنګلونو کې شتون لري نه د قلمې په واسطه تکثیر کېدای شي او نه په هغه کې په وان صورت نیولای شي په طبيعي توګه چې کومه وړتیا لري هغه وړتیا ته مختغیر نشو ورکولای
درست ډیره زیاته مننه منګل صاحب اوس چې د جلغوزو نړیوال بازارونه پیدا شوی دی او ډیره صادریږي او لکه بلې قیمت هم ډیر لوړ شوی دی آی په داخل کې هم خلک اخلي
او بله اروان صاحب جلغوزو نوې مارکیټونه چې د خوست کې دی ډیر ولایتونه اکثریت ولایتونه ایو مارکیټ ولا سوړ غونډه پورګون کې لري پکتیکا کې په لغمان کې سوړ لري نور عمومي ستر لوی مارکیټ دی دا هغه خوست د ټولو اغنه راټولېږي دا د خوست سوداګر ټولو ولایتو ته سزي ال ته غوټي راټولوي غوټونه باندې بیا جلغوزي او جلغوزو شروع شي جلغوزي دا اخلي راټولوي دلته خوست د خوست نه درته بیا کابل ته ځي کابل ته صادريږي ډیر خلک کاروبار کوي څوک ایوا بوره ایدوا بوره لکه 100 کیلو 200 کیلو 100 کیلو دا اخلي په بل څه غټ سوداګر باندې خرڅوي سو لاسخه او خپل او خرڅول کی درته بیا بلوی تجارت په لاس ورزي چې هغه درته صادروي خرڅ ته صدر ډیر خلک کار کوي ډیر خلک په مصرفي پټ کوي
bale صاحب ډیر مننه زادران صاحب د پروسس ماشينونه یا فابریکه چیرته لرو څو لرو آیا کافی دی په افغانستان کې
دغه چې دا وګوره پروسس د لپاره پروسس د لپاره خو تر اوسه پر مخچین ته خام ځن غوځای لګو د پروسس د لپاره دلته ډیر زیات مشنه نه لګ مخکې ورلد بینک سره مو قرار دادونه کړی چې باید د دلته خوښ کې هغه ولګوي دا مشنه نه ولګوي د بخول او جوړول او بستبندي دا وګه او جوړ کې دغه په نسبت شته دا څه د شته خو خبره په غوځای کې
پکتیا کې خوشته په ګردیز کې
په ګردیز کې شته خو اکثریت موږ نه چې ساغته غواړي چین ته ما مخکره ته و چې غټ بازار په چین کې راي چین چې موږ نه غواړي خام ځن غذای غواړي پوخ ځن غذای موږ نه غواړي کله اروپאי هوازنه غواړي یغه ته کم کم زی او اور ته پخېږي زیات ځنه مو د توې چې بازار موږ په اروپا کې نه لرو چې موږ شندري ورته ولګو شای جو پروسس ورته جوړ کو
لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه په اروپا کې هم پیدا کیږي د افغانستان نوم پیل کل شوی د خو پوس شوی بي دا یعنی پوستکی اړول شوی یو تک سپینوي هغه چې بیا څوک واخل ډیر مزه نه کوي تر هغه طریقې خو هغه جلغوزه ډیر خوان کوي چې پخپلې پوستوي
نو دا خو هغه چې دی په دا کې یو هغه شته دا کوم هغه چورته وای چې دا پوسټ یې نړول وی دغه ته موږ په غزوایو دلته چې دا کوم هغه کوي د لټېدغه هوادو ته چین ته خو پوسټ کې سره دی او سو دوبۍ ته سعودیا ته او د اروپا هوادو ته دا مغزي دلته ما مخکې ته وای چې موږ زیات هغه غټ بازار په هغه کې نه لرو په اروپا کې د چین ته دی کا الټا سپینګي په دوبۍ کې سپینګي اوس شته کومه فابریکې دلته په افغانستان کې شته چې دا مغز نو باسي وای لګي خو هغه په سل کې ان شل کې صدا تاسو موږ نه لرو چې زیات کار وکړو.
بله سب ډیر مننه استاد عارض. د جلغوزي ونه څومره بوت ضرورت لري د دې لپاره چې په غرونو کې دی آیا په دې اړه تحقیق شوی دی چې ونه څومره بوت ضرورت لري او په غرونو کې نو دا کال تر کال فرق کوي یو کال به شای ډیر باران وریږي یو کال به کم وریږي یو کال به ډیر واوره کیږي یو کال به کم کیږي آیا په دې اړه څه څرنه شوې ده چې په مجموع کې څومره اوبه ورته پکار دي؟
په مجموع کې سروان صاحب د جلغوزي جنگلونو په طبي ستوګه په هغو ساحو کې مثلا انتشار مندلای کې افغانستان جغرافیای د افغانستان کې دی ولې طبي انتشار تغییر شونه د پکتیا او خوست او پکتیکا کې د مونسون اقلیم لري یعنی د هند د بهر چاپی راځي او د تد باران سبب ګرځي چې د باران پر یو حد کول شي د جلغوزي د ونې د اوبو اړتیا پوره کو. مجموع کې په دو ساحو کې تقریبا د اورښت کلنۍ اندازه 300 میلی متر په شاوخوا کې ده، یعنی په هغو ساحو کې چې د منسون اقلیم لري یا د هند بهر نلان دي په مجموع کې چې کلنۍ اورښت اندازه 300 میلی متر وي په دو افغانستان کې په دو ساحو کې شتون لري. خو له بل طرفه دا ډېره مقاومه نه ده، یعنی دا د وچکالۍ یا د اوبو د کمښت په وړاندې خورا زیات مقاومت لري. په همدې اساس دوی ته تر نړیواله کچه د وچو غرونو قهرمان لقب ورکړل شوی دی چې دوی په ډېر ضعیفو خاورو کې په ډېرو میلان لرونکو سیمو کې د اوبو ډېر کمښت هم زغملی شي. نو تر ډېره حده
شاید دلیل به دا وي چې ریشه به ډېره ژوره ځي که څنګه؟
مشکل دا د دوی یوه پالیسي ده، د ځنګلي ونو د پاتر باندې چې وکولای شي د اوبو هغه قلت یا کمښت وزغمي. دوی د خپلې ریښې د ځمکې عمق ته بیایي، یعنې د ریښو وده یې خورا زیاته ده، ډېرې عمیقې ژورې ریښې لري، نو تر څو وکولای شي د اوبو د خاورې د ډېرو ژوروالي څخه هم د خپلې اړتیا وړ اوبه جذب کړي او خپل ژوند ته ادامه ورکړي. خو بیا هم دا ډېره مقاومه نه وده، د اوبو قلت یا د اوبو کمښت د وچکالۍ په مقابل کې مقاومت خورا لوړ دی. په ډیرو مرتبې سیمو کې یا میلانونکو سیمو کې کولای شي خپل ژوند ته ادامه ورکړي. په همدې اساس په نړیواله کچه د وچو غرونو د قهرمان لقب ورکړل شوی ده په ځنګلاتو په علم کې یا ځنګلاتو په برخه کې.
بله استاد، یو بله موضوع هم چې له تاسو سره ارتباط لري هغه دا ده چې فکر نه کوي چې زموږ په پوهنتونونو کې خصوصا د کرنې په پوهنځیو کې نه یوازې د جلغوزو په هر بل برخه کې کم کار شوی دی، خصوصا د دغو درو ولایتونو خوست او پکتیا خو خبرې هم چا د کرنې پوهنځي هم لري. فکر نه کوي چې دوی باید په دې برخه کې ډیر تحقیقات وکړي ځکه چې جلغوزه نن سبا له زرګونو خلکو له ژوند سره ارتباط لري؟
بالکل سروان صاحب، تاسو سره سره موافق یم. ستونزه په افغانستان کې ده چې په افغانستان په هنتونونه چې دي ریسرچ یا تحقیق یا تړنې برخه ته زیاته توجه نه ده کړې. حال دا چې په نړیواله کچه په هنتونونه د تړنو مراکز وي، یعنی دولتونه خپل استونزې په هنتونو سره شریکوي ترڅو هغه استادان متخصص په دې اړوند چړنې وکړي او دوی ترې حل لارې را پیدا کړي. ولابد هغه د افغانستان په اکثره په هنتونو کې چړنې ته زیاته توجه نه کی، د جامعې استونزې نه درکې ترڅو به هغه اړوند چړنې تر سره شي. خلنۍ کمرغه په دوه وروستیو کې اکثره په هنتونو کې چړنې یو معاونیتونه رامنځته شول، د وزارت په سطحه یو معاونیت رامنځته شو چې پس د دوه مو تاسو ټولو پوهنتونونو ته د څېړنې یا تحقیق لپاره بودیجې ورکړو چې د دوه بودیجې په لګولو سره به مختلفو برخو کې څېړنې ترسره شي، د جامعې ستونزې، د جامعې اړوند ستونزې ته به د حل لارې پیدا شي چې دا یو نیک اقدام دی. زه د تا سره موافق یم چې تر اوسه پورې یو دا چې موږ د څېړنې یا تحقیق لپاره بودیجه نه درلوده، دوهم دا چې امنیتي یا نورې ستونزې وي چې ریسرچران یا څېړونکي نه شوای کولای ځنګلي ساحو ته ولاړ شي، دا بل ستونزه وه، د بودیجې کم بل ستونزه وه، او نور هغه امکانات چې د یوې څېړنې یا تحقیق لپاره په کار دي یا اړین دي هغه پوهنتونونه د پوهو د قلت یو کمک سره مخامخ دي. خو له نیکمرغه نوی اقدام پیل شوی دی ترڅو پوهنتونونو ته بودیجه په واک کې ورکړل شي او د هغو دپاره ټول هغه لوازم، هغه وسایل او شرایط چې د ترن لپاره اړین دي هغه ته په واکه ورکړل شي، ترڅو په مختلفو برخو کې، نه د کرنې په برخه کې، د مهندسۍ په برخه کې، په ټولنیزه برخه کې څېړنې ترسره شي او په هنتونونو د دوغو په څېړنیز مراکز باندې بدل شي، ترڅو دولت ته پالیسي ساز مشورې ورکړي، یعنی د پالیسي په سطحه د هغو سره مشورې شریکې کړي، ترڅو په اړوند برخه کې د هغو مشورو نه استفاده وشي او کومې ستونزې چې د طبیعي منابعو، ځنګلونو، زراعت، کرنې او حتی په ټولنیزو برخه کې شتون لري، د دغو څېړنو په مټو غوته د ستونزې د حل لاره پیدا شي.
ډیره زیاته مننه کور ودان. نور نو وخت هم نه لرو، له ټولو درنو ملمنو څخه مننه. د پکتیا پوهنتون استاد او د چاپیریال ساتنې متخصص مجیب الرحمن آرس څخه، همدارس په خوست کې د جلغوزو د مارکیټ رئیس شهزاده زادران څخه، او د افغانستان د جلغوزو د سراسري اتحادیې لمرسیال نورګل منګل څخه ډیره ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړه او زموږ پوښتنو ته ځواب ووایو. د ازادي راډیو خبرونه چل ساته دوام لري.
زړه په سرويش تلایم ازر مخلص ما ګرانه دل ربا هو په هجران کې د پور سي زلایم ارمان د ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خوله ځواني ده ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جانې ماتم کو باندې کړې د هر چا سر پټې یارانې ما په لباس خندا ما غلاوا جان د وفا پتا کې نشته نښانې ارمان دے ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خوله ځوانی ده ارمان ده ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خوله ځوانی ده و چاته پاتا خوله ځوانی ده یو د مور اول نه وای پیدا زه چې پیدا وې د چانه وې آشنا زه چې کول می ستاو سترګو تکاته هو خود وګر زم لیو نه په دنیا زه ارمان دې ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خوله ځوانی ده ارمان دې ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خوله ځوانی ده و چاته پاتا خوله ځوانی ده ارمان دې ارمان دنیا فانی ده و چاته پاتا خوله ځوانی ده و چاته پاتا خوله ځواني
ده چمني مي نختاي پتا باندې پیدا کړې ما په هرس خپل رضا کړې چې مين مختای پتا باندې پیدا کړې درکه ما په هرس خپل رضا کړې درکه ما په هرس خپل رضا کړې کړبل دوا کړې درکه ما په هرس خپل رضا کړې چې مين مختای پتا باندې پیدا کړې درکه ما په هرس خپل رضا کړې کما په هرس خپل رضا کړې
دروی دا جهان پما سنا کړه ترخما په هاورس خپل